درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د مسکو په خبرو کې ګډون کوونکې د افغان هیات زینو غړو ازادي رډيو ته ویل دي چې ل ورلد می ورس رسمي کانفرنس ورسته پرون د و طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنز لیدنې کتنې اله بخون کیوي همدارنګ نور مسایل به ولرو خو پایل خبرونه کو اسد الله لودین د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروړي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاریخوالي د کمولو طرح وړاندې کړي د دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قماندان علي پور کسانو وشتلې او د امریکا او هند دفاع وزیرانو پر پوځي اړیکو خبرې کړې دي بشپړ خبرونه د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندیز کړي نه د اوربند محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوې به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه د تړون ټول ماده عملی کیږي خاغلی نعیم په نننیو خبرو کې ازادي رادیو سره ډیر جزئیات شریک نکړل خو د مسکو له غونډې به خبره دوه نور سرچینو د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې یو وزره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه له تور لسته ووزي دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د دریو میاشتو په مخه بریدونه ودروي ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي د اروپا او روسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبريالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسونو وړاندوینه نسم کولای خو تب اند برنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسونه وسی په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسی په اړه غور روان دی امریکا د ناتو له متحدانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلا مشورو ته ژمنه ده
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال خاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپل دنده پیل کړه خاغلی حیات ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د والیتوب پر مهال له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو سره نږدې پاتې شوی او ستونزې ښې ورته معلومې دي
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې ملي نږدې لیدلې دي د سرباز نتر قماندان او جنرال او د جنگ د لومړی کرخې نتر وزارت ټول ستونزې را ته معلومې دي هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټول حل کړم
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین زیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړي نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي د هلیکاپټره د سیمه ییز پاسنوال قماندان علي پور وسلوالو وشتلې ده دا سرخی الوتکه د تیرې پنج شنبه په شپه وشتل شو چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیری پکې ووژل شول پرون سیمه ایز پاتونوال عبدالغنی علي پور چې په قماندان علي پور مشهور دی ازادي رادیو سره خبرو کې دا پیښه توجیه کړه ځکه د په وینا جنگي حالات کې شوې ده د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی د دوی ترمنځ ملاقات نن د مارچ په شلمه په نوې دلی کې وشو د آستن په ورځنی سفر د جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته هند ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري له امریکا 150 جنگي جیټ او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي د فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري. دا خبره داسې مهال کیږي چې د جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو بیرته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل کړی دی.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یبی سرچینی په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو د پرونیو غونډو په اړه ویل دي چې طالبانو د امریکایانو سره په یوې نوې امنیتی طرحه کې هوکړه کړې چې پر بنسټ به تر دریو میاشتو پورې د خارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او د غشان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا طرحه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوې یا پرې توافق نه ده شوی، که عملي شي د تاوتریخوالي په کمیدو کې به د پاموړ رول ولري. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر غورځول شوی هلیکوپټر غچ د قومندان علیپور په مشرۍ له خپل سره وسلوالو څخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومت داری د فعالیتلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل، که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واوري چې د وبخي په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغیدونکو حافظان او دینی عالمان له فراغت وروسته د کارمندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او ځینې بیا ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسو استادي او یا په شخصي کاروبارونو بوختيږي. دغه له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي کومې ستونزې لري په یو ریپورت کې پرې بحث کوو. همدارنګه به په اوروزګان کې د کرکټ د لس اورا سیالیو د پایتا رسیدو خبر درکو چې دا د اوربان په نوم جوړ شوی وي. د خبرونه په دوهم نمایي کې ځوان تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هم مهیروي او همدارنګه حقیقت سره ونیس پروګرام هم خبريږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یو نوي امنیتی طرحه هوکړه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر دریو میاشتو پورې د خارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه ویلي دي چې د اوربند په مسله باندې لا تر اوسه کوم بحث یا نهایی هوکړه نه ده شوی. لا کابل پرې تفصیل لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوې دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستان و نوځي، سره له دې چې د دوهې هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. د سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې خېوي. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي، او دویم دا چې د دوی د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو لولوري یو طرحه وړاندیز شوی چې لمخې باید د ټول اړوند خواو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي، خو په خبره د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې ورستۍ شوې خبره ده، نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نور مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفي په خبره کې څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي، خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکړ چې د هوایي ځواک تر راغورځول شوی هلیکوپټر غچ د قومندان علي پور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنځشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، د دوو پیلوټانو په ګډون 9 تنه وشل شوی دي. احمد شیبر پرې رپورت لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قومندان علي پور سره ورته وګڼل. حمد الله محب نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل په خوا د قومندان علي پور ضمانت شوی و، خو ده په خپل وشمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علي پور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کوم تعهدات چې کړی و په هغه نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجرات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولایت کې حکومتداري فعال شي. د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي، نو بیرته تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبه په شپه د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپټر د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې وویشتل شو چې په کې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه وشل شو. د قومندان علي پور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی و، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپتر په داسې وخت کې وشتل شوې ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللې وه. او علیپور انکار نه دی کړی چې دا الوتکه یې وشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو. بل لور ته له عرق څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو بل رپورټ چې دا هم د خغلی محب له نننۍ خبری غونډې سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په امنیتي سکتور کې وروستي بدلونونه د اصلاحاتو په هدف ترسره شوي. هغه وایي یو شمیر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښي ښیي د خبرو له لارې به سره یوې هوکړې ته ورسیږي. دا خبره داسې مهال ده چې جمهور رئیس تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ. هغه څه چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله له غبرګون سره مخ شبیدی لا کابل زما همکار را سره وصل و خو ټلیفوني بیرته قطع شوه دی. زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې بیرته ورسره تماس ونیسو او ټلیفوني بیرته روخ شي. تاسو موږ غلا ته پورې چې د همکار ټلیفون روخ کیږي باید یادونه وکم چې تاسو زموږ په رادیو کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او همدارنګه ونیزو پروګرامونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت کتلی شي. زموږ ویبپاڼه ته چې ورشي هلته زموږ یو شمیر ویډیوي ریپورټونه چې موږ یې په ورځنۍ توګه په بیلابیلو مسلو جوړو هم کتلی او اوریدلی شي. همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ونیس پروګرامونه هم اوریدل کیږي او د ځانګړي مهالویش لمخې هلته موندل شي. زما تخنیکی همکار وایي چې له کابل نه مې را سره همکار وصل شوی دی. خاغلی محب چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دی نن په خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. نور تفصیل به یې زما له همکار نه واورو. مهرباني وکړئ. لا تاسو اورو
د افغانستان د جمهور رئیس د تیر ورځې د پریکټیکل مخې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لري پرځای د کندهار نړیوالې حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې سره د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله غبرګون وخت د عبدالله د دفتر لوري په وی اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي او په نړۍ د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه په بیړه ده. دا سټیټي کول د هیواد د منافع او مصلحتونو په خلاف دی. د خبرګون په د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال په امنیتي بنسټونو کې تغیرات اصلاح لپاره وبلل او وی ویل چې ټاکل شوی کسان وړدي. خاغلی محب د عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي کا نوموري سره به د خبرو لاري یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه وایي دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې راغلي دي دا کوم سیاسي بلکې د ضرورت په اساس راغلي شوی دی. د جمهور رئیس په پریکړه کې چې تیر ورځې کړې وه دفاع وزارت د اسدالله خالد پر ځای پخوانی لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا د کورنۍ چارو وزارت لومړی معاونیت د ستر جنرال محمد ایوب سیلنګي ورمعرفي شوی دی. بیا د کورنۍ د دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون شاه محمود میاخیل بیا په د افغانستان سفیر په قطر کې ټاکل شوی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
پا په خوست کې هغه زده کوونکي چې له غیر رسمي دینی مدرسو فارغیږي هر کال شمیر سلګونه کسانو ته رسیږي، خو له فراغت وروسته دوی د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا ستونزې نه یوازې له دې کبله وي چې د دوی اسناد هغه رسمي ادارې چې باید پکې ثبت وي نوي ثبت او په ځینو ادارو کې نه منل کیږي، همدارنګه په ځینو مدرسو کې د ترهګریزو فعالیتونو ادعاو د دغه نو فارغ شو زده کوونکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکو سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه دیارلس کاله وړاندې د کرښې له هغې غاړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
دوه زره اووم کال جامعت العلوم اسلامیه زرګري کې ما فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د ایوای له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دند نه پیدا کیدل او په هیواد کې شتنه امنی د دلمل شوی چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدوري ته مخه کړي. سیف الله وایي د یو د پڅیر ګڼ ملګری د وسلبلو ډلو له ویرې په دولتي ملکی ادارو کې هم دند نه شي ترسره کولای، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعاله ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولای مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې خپله دی وی روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې څوک شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدلی شي، خو د هر څه د اصولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې ولس رسمي او شاوخوا یو سلو شپېته غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوي رامنځته کړي دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی دوی د خصوصي مدارس څخه خلو شي وي هغه کړای شي چلته دوی دوی اسناد ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي هم د دولسم ارزیابي شي، دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي هم داسې رقم ته کیسه ولسم اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې شل تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان ول شوی دی او وای د اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولېږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په جرمنی کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په سیاتې دودي. د مهمو خبرونو سرټکی به مرسته په خبرونه کې ور بیا درته خبرو کو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام هم دارنګا تان د څنګه پروګرامونه هم اوریدل شي، خو تر هغه لمخ کې وروزګه انتزو او په وروزګان کې مو د کرکټ د لس اوریزو سیالیو د پای ته رسیدو له مراسمو خبرو په مکرې دی رپورټ.
دا په ترین کوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ز تورنمنت کې 16 لوبډلو برخه اخیستي وو. د یادلوب لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحب زاده پر غاړه اخیستي وو. د اورزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادلوب د فایلوب پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د غلوب څخه هدف د ځوانانو ترمنځ زیوالی او د جګړې شکل خوته پیغام ورکول دي.
د پاره د نوې نسل لپاره ډیر د لاسترونو ډکه لوبه د کرکټ ځکه افغانستان کې د ټول ډیر شروع کړ دي وسره کرکټ دی او ډیر ځوانان راځي چې د ځوانانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه ځنې ورزش چې انسان د نشي توګه څخه راګرځي او خپل ژوند اسمې لارې ته مختبي دی. د افغانستان د ټول خلک ځنه هله سوله اور باندې ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسي سلويش کال جګړو دا رقم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکيل خو څخه غوښتنه وکړه چې نور دی روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسي وویل
لوبې خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دا موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ روزګاني ولس د نشو او د بیکاری له چګې سپرمنه ډیر خوشاله یو پسوره کې عزت او سوکالي دا او د امن فزاد
د ګند راځي خپل ګین کې او خپل ساتيري کې د کشنانو کجا ټول راځي خپل ساتيري بعد افغانستان د سول راځي افغانستان کې د ور با ور مرسي بالا بیا افغانستان سوله خپل مسلمانان ز جنگو سبان دی ورونه سوله سره وکي.
د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مشر جمال الدین ملت د غرازویل چې ډیر جرب په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه وجهه هي
حکومت زمواري
د اسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټ
هیڅ کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په جرمنی کې د کورونا درې میڅپې تاندخني په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نوو بندیزونو د لګولو خبره کړې وای چې د واکسین ورکولو چاري ورودي نو سم دستي باید د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چاري ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مندې چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایروس ضد واکسین ورسیږي. د ساده رادیو د خبر د څنګه د ریپورت جزئیات له احمد شیبر نورو.
د جرمني سفیر اعظم وايي په ټوله اروپا کې د کورونا وایروس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې پورست جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایروس درې میڅپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي دوله کورونا سره مخامخ دی چې ډیر اخیستونه دی. میرمن مرکل وویل هله می داوه چې د بیړنی حالت له اعلان پرته د دې وبا مخاوني سو خو کچیرته پوتیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلی و کچیرته و ورځې نوې پیښې په یو لک کسانو کې تر سلو ډیر شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د و ورځو پیښې په هر یو لک کسانو کې تر 15.6 ورسېدي. د جرمني روغتیا وزیر یان سپان مخکې خبرداري ورکړی وو چې اواز واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولای ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورودی. یان سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغه کسانو ته چې له ډیر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سر ریاسم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسان شي. مرکل هیله منده چې د اوړي تر اخیره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایروس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګیدلې دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو اربیا په مو کې د افغانستان سیمې ونړې د مهم خبرونو سرټکو ته ل اسد الله لودین نه ورو.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند وای په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو تر هوړاندیس کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل د دوی تر هکې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوی به عملیات کموي او د غراز به د طالبانو او امریکا د دوه هېد تړون ټول ماده عملی کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر وای له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابی ګوخه کېدل د ده او محمد اشرف غنی ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبد الله عبد الله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه و او له ده سره پر هیڅ سلا نه ده شوې. د دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوی سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپل دنده پیل کړه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو ترخی الوتکه رانسکوره کړي. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي.
دوستانو سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د نجونو لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټورنمنت اتلولي وګټله. د ویلچر باسکټبال فدراسیون مشر شکر الله زیرک نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي ټورنمنت دغه سیالۍ چې سلور ورځې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ پیل شوې وي نن د کابل د نجونو باتلولې سره پای ته ورسېدې. خغلی زیرک وایي د کابل د نجونو باسکټبال لوبډلې په پیلوبه کې له هرات لوبډلې سره مخ شو چې کابل په 3 امتیازات سره لومړی او هرات له 2 امتیازونو سره دویم ځای خپل کړ. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې له کابل، بلخ، هرات او فاریاب تونسخه سلورو ټیمونو برخه اخیستی وه. دا په داسې حال کې د چدرې ورځې وړاندې هم د ویلچر باسکټبال سیالۍ له لس ولایتونو څخه د لس لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره شوې وې چې د کابل لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. دغه سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په ویاړ او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅونې په هدف ترسره شوې. د کیک بوکسینګ سیالۍ په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د ورزش او بدني روزنې سربرست رئیس احمد جاوید رسولین نازدی رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند پرانیستلو په مناسبت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او کابل، هرات، کاپیسا، بادغیس څخه د سلویختو لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د خغلی رسولی په وینا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او پرون ماښام پای ته ورسېده. او جاپان به د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې د لږ تر لږه 90,000 کسانو کوربه وي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو په اساس جاپان په دې هڅه کې دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 90,000 څخه د ډیرو بهرنیانو د تګ مخه ونیسي. دغه شمیر د روغتي تړونونو د پلي کېدو او کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. ویل کیږي چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې به 15,000 لوبغاړي ولوبېږي او 50,000 نور به لوبساران، خبریالان، ملي ملاتړ کوونکي او د ټیمونو ملاتړي وي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 کال په اوړي کې وشي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ تر یوې میاشتې په جاپان کې ترسره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه ده داونی د کمال خان بند له څلورو کلونو پر لپسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وای د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عملي کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هیواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې خړوبوي، ولې د افغانستان 70% نه ډېر خلک برېښنا نه لري او په هکټارونو جریبه ځمکه یې للما پرته ده. خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هیلې پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو آبرو وګرځي. خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي؟ حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له ویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خپلواک صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
لومړی که د کمال خان بند په اړه باندې په لنډو ټکو باندې وغږیږو، د دې بند د پرانستې ګټې به څه؟
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی بند او باارزښته بند دی، چارې بشپړې شوې، په روانونۍ کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند به 1400 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې تر څنګ به د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. همدارنګه به 250 میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره کوي. زموږ موندنې هلته ښیي چې دغه بند به 6000 او 9000 ته د کار زمینه مساعده کوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول. په ټوله کې دغه بند خورا مؤثر بند دی، یو دو د مدیریت او مهارت په برخه کې، بل افغانانو ته د کار موندلو په برخه کې یو مهم رول ولري دغه بند او یاد سیمه.
د کمال خان بند داسې مهال پرانستل کیږي چې په فراه او همدا ډول هرات کې د دې بند د ورته نورو بندونو د پرساتونو باندې بریدونو هم زور اخیستی. د دې بریدونو تر سا څوک کېدی شي؟ په داسې حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دي او په ښکاره توګه په روسیو کې دغه هیواد یو شمېر سیاسیونو په دې اړه څرګندونې هم کړې وي.
په دې کې شک نه چې امنیتي ستونزې شته دي، او امنیتي ستونزې د لوی پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو کې ننګونه ده. د دې تر څنګ بیا امنیتي ځواکونه په خورا میړانه او په ډېر لوړ مورال باندې د دغه پروژو نه ساتنه کوي. له هر لوی بند نه څو کمربند پراته دي، وسلوال په ډېره مشکله، حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او هلته زیان ورسوي. دا چې د بندونو په لوی په لومړی پوستو باندې بریدونه کېږي، خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه د هغوی دفاع کوي د خپل سر په بیه.
کابل د افغانستان پلازمینه د ورستر بلې د اوبو له کمخ سره مخ کیږي، تر دې چې د زمکی لاندې اوبه هم ډېرې ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې د کابلیان یو هیله د شاواروس بند ته ده، ولې دا بند کلونو وروسته لا هم نه پرانستل کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
شاواروس بند کله چې د اوبو د چارې د تنظیم ملي ادارې مان سره راغله، د شاواروس تر څنګ په کمال خان او نور بندونو یې کار پیل کړ، او اوس هم په ټولو پروژو باندې چټک کار روان دی. چې یو شاواروس بند چې 9000 چارې بشپړې شوې دي، او په راتلونکي 14 کال په لومړۍ میاشت کې به دغه بند بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د شاواروس بند په اړه باندې وایي چې کار یې په دومره وخت ځنډ شو، لومړی خو قراردادي مشکلات او بیا د شرکتونو ترمنځ ځینې مسایل وو. هغه به هر حال خو دننه آیا دا خبره تر کومې کچې رښتیا ده چې د بند دننه ځینې چاودونه شته دی چې اوس یې د بیا ترمیم لپاره هڅه کېږي تر څو په راتلونکي کې خطر رامنځته نه کړي، ځکه چارې ځنډنې شوې او دومره وخت یې ونیو؟ آیا دا سمه ده؟
دا لومړی خبر ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې ځنډ دا معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې کېدای شي، ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نیسي. هغه کې څو ستونزې وي، او کله کله پکې امنیتي ستونزې پیدا شي، د هغې له وجې کار وځنډېږي. دا معمول ده په افغانستان کې چې ډېر امنیت هم سم نه وي. بله خبره د استملاک ده. د استملاک کې بند هر بند 2 کیلومتره 3 کیلومتره 4 کیلومتره ځمکه په بر کې نیسي، نو هلته معمولا د خلکو ځمکې پکې راځي. کله چې د خلکو ځمکې راشي، خلک هم جنجالونه کوي. موږ اوس هم معمولا غټې پروژې لرو چې د سیمې خلک وایي موږ دا پروژه نه غواړو، او هغه د پلکونو خلکو ته ګټه رسېږي، خو یو څو محدود کسان چې هلته ځمکه ده هغوی مخالفت کوي. شاواروس کې د استملاک ستونزه هم وه. همدارنګه کله چې کمپنۍ سره قرارداد شي، کمپنۍ د قرارداد مطابق ستاندارد کار نه کوي، نو ته مجبور یې چې قرارداد فسخ کړي. دا ستونزه هم کېدای شي. مختلف ستونزې په لوی پروژو کې خو د دا باندې 9000 بشپړې شوې، ان شاء الله چې په 14 کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ درزونه دي. شاواروس بند کې هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکل نشته. په کانکریټونو کې یعنې دا تخنیکي بحث دی چې کله کانکریټ اچول کېږي چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د ستن په اندازه درزونه دا معمولا پکې رامنځته کېږي. خو هغه د تشویش وړ نه وي. کله چې دغه کانکریټ موږ واچوه دا درزونه راووتل نو دا نور خلک څه کوي چې دا هلته زموږ انجینران هم دې ته سودا کې چې دا څه راتلونکي ستونزه پېښ نه کړي مشکلات رامنځته نه شي نو موږ د دې ته د جرمني او امریکا نه انجینران راوړل لوی متخصصین. هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده په هر ځای کې شته. هغه امریکا یې جرمني که هر هېواد یې که افغانستان دی نو دا مسله هېڅ مسله نه ده او بالکل تاسو له ځینې ډاډه اوسیا ولنه چې هغوی موږ ته را کړي هغوی مطالعات ترسره کړي دا ټول موږ سره شته.
تشکر. افغانستان پریمانه اوبه لري خو لا هم د افغانستان ډېرې ځمکې للمي دي او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هېواد اوسي چې ډېره برېښنا راواردوي او ډېرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري خو پوښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه ده شوی در حاله کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي ځکه دا هغوی هم پکې ګټه ده تر خوای د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آبادي.
بالکل باید پانګونې ته کار وشي او د افغانستان حکومت او په ټوله کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رهبري دې تجمنه ده چې د خپلې بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي بهرنۍ کمپنۍ لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي. په دغې باندې کار روان دی. تاسو وګورئ د شاسود لرندر باندې چې موږ هغه یو ګټور باندې چې 2.5 میلیونه کاریانو ته د کابل د څښلو پاکې اوبه برابروي یعنې موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو. نو اوس یې د انسان هېواد سره چې موږ څو ځل ناستې وکړې هغې موږ په دې قانع کړو چې د دغه بند چې 2.8 میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي. قرارداد یې لاسلیک شو. هغوی عملا په 14 کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي. دا یو. د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي. د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فیسیسو پروګرام لخوا جوړېږي. دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي. د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمن سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي. د دې لپاره د اوبو د شاتو د تنظیم ملي ادارې څه وخت وړاندې تاسو شاید یاستئ چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرالیایي کمپنۍ پروټیسټو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې 1000 میګاواټه برېښنا ته رسېږي. موږ د وخت نا وخت د پروټیسکیو سره ناستې کړې دي د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو. کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي. دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو. یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو چې یو به د کونړ سیند وي بل به د آمو سیند وي او بل به د هلمند سیند وي. په دې برخه باندې کار روان دی. د دې تر څنګ هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې 100 کسان یعنې دغه کسانو نه موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس عملا پروسه د پای په حالت کې ده چې 100 کسان چې افغانان دي دا به موږ دوی ته سپارو او د برېښنا انرژي په برخه کې د لویو بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنې پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده او موږ هیله مند یو چې دا د پولیټیسکو سره به زموږ د مذاکرات بریالي کېږي او هغوی به عملا په لویو بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به یو بیساره اقدام او بیساره لاسته راوړنه.
که زه وروستۍ پوښتنه وکړم راتلونکي 4 کلونه چې دی حکومت پاتې دي اول د اوبو د مدیریت په برخه کې وته پرتی ستونزې سدي او په دغه 4 کلونو کې به هغه خزویر چې افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي؟
په 14 لویو بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي کجکي دی کمال خان بشپړ شو بخش آباد دی دهنې دره ده مچلغو بند دی سلطان بند دی شاه واروس بند دی شورابک بند دی فلتو بند دی سراب بند دی شبلوغ بند دی دا دی شاه توت لندر بند کار پیل کېږي. د دې ترڅنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نیټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي فراختیا شرکت ته سپارل کېږي، هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بند دي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زمونږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی ضرب غواړي د بودیجې له اړخه د هر اړخه. بل مونږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبا کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته. ستونزې شته، ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ بیا افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باقی د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې، تاسو ته بهتره معلومات دي، دفاع کوي، حتی د سر په قربانۍ ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه مونږ سره په هر ځای کې په هره سیمه کې دی ولاړ دي زمونږ تر شا او د دې ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې مونږ ته یو سرخوږی وي. زمونږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو دپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکې چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب، ډېره مننه.
په خیر اوسئ، کور ودا.
نوی کال نوی پیړۍ، څوارلسمې پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتون لگ عجولانه و
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبر شنید خدا با بخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
کومه درس بخریم، تعلیم کنیم، مواد فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنج لسمه پیړۍ د هیلی ویرشکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بتارم کده حق مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری تو دیه سر باید مجستاسی و اطلان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږنی وی اف ام 3.15. ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوی کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونې په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غونچا ګل تم خدای موټر ورکه، اپا زه ولا کې موټر تشوي غتم خدای موټر ورکه، مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې شي غته خدای موټر ورکه. توبه توبه.
آیا د دوی کار با د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان پیغه باندې خبره عملی کی نو سمخه کار وسو.
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي شاغي باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشري لپاره کار کوي. شي
په افغانستان کې ډرامي او فلمونه ډېر مینوال لري، خدا چې د جګړو لکبل د سینما صنعت هم لمنځه لاړ، اوس ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راجباړي چې دا غتشه پرې ډکه کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړیږي، یو شمېر ځوانانو د وړو ډرامي ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري، خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي یې تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له دغو ځوانانو څخه دی چې لنډې تمثیلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وایي یو وخت عکسونه اخیستل، بیا یې تصادفي یوه ویډیو هم وکړه او کله یې چې خپره کړه خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
یو ما کامرا دنه واخیستل دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل، بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سره واخیست. سټین خودی کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کې خدا مترس ته خاص یو ویډیو جوړه کړې څنګه خوان کې پیښې. کامرا مې ځان ته په خښتو کې خدا مخامه خو ته ودرې د موبایل مې جم نه راو، بس غوښ ته مې ونیو مالالو پلان کې د سې دا واسه داس خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړل، لکه دوه کسان یو شیطانی په لانجه سره اړې کنه، لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړ کړ. اخر کې مرتض ګوره دا ولاکه خکاری داس کار نه کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوښه کړه، ډیر تشویق یې کړم، پوه شوې بس ما نوره مینه سره زیاته سوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسیدلی نو.
شباب وایي ډیر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي، خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي. دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري.
نیکي ډیر خلک کورنۍ له خوا ورته مشکل ده، داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپل په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې. دا ویډیوګانې چې کله خلک مشهور شوم، ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شو، ما پرې خو دې ویډیوګانې پلار ته مې هر سړی وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو مو پلار نیک نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري. ګوره دې مونږ دا خلک سې دي کنه پردي سریالونه ګوري نیمو نیمو شپو ورته ناسي. د دې ما ویډیو یو ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده. په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په یغه باندې هغه خبره عملي کی، نو څومره کار څومره ښه خبره ده سي یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کی. په دې اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به
بسم الله همدرد چې خپل هم تمثیلی ویډیوګانی جوړوي وایي خلکو ته د پیغام رسولو خلاره همدا وړې ډرامې دي چې کولای شي په اسانه ډیر او مهم پیغامونه ولیکدوي.
زه خپل واړ کلیپونه جوړوم، په خو مې یو چینل درلود، هغه کې مهم لنډې داس ویډیوګانی جوړولې چې خلک یو سپنتری واخلي، ایبرتری واخلي، پټوله کې ویډیوګانی دامه په هاوی پاړوي. ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې پاړه یو کتاب ولیکم. نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په کلی بنه او ویډیو بنه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري، نو ما ته ډیر زیات فرق پکې ښکاره شو. اومده فرق دا ده چې مونږ اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته وایي چې سیګریټ مس کوي، ژوند متبا کوي، نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې هم دا غس په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي. په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي هغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري. که مونږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګریټ څکوونکي اخیره خاتمه ډیره بده وي، نو چې سیګریټ څکوي هغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري، نو پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډیر کار وکړي، دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي.
دا ډیر مفیده تمام شوی دی، په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده. په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډیر مثبت تمام شوی دی. خلک یې هم خوښوي، خلک هغو نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه اوسي. یعنی مثال ډیرو کسانو پر غیبت باندې هم دا ویډیو ګانی جوړی کړی دي چې غیبت مکوي. غیبت یو عام پدیده ده، اوس ټول خلک په دې مرز باندې اخته وي، خو هغه ځان ته فکر نه وي چې موږ کوم غلط کار کوو. خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې یو غیبت کوونکی مثال ده چې یو خلک په شر اړي یا د بل کس بد بیانوي، هغه کس ورته بد ښکاري، نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخا زه هم بد یم. یما نو همدا لند کلیپونه لند ویډیو غانی یعنی او دا واینز ویډیو غانی چې کومیدی کولای شي چې زمونږ لټولنی څخه ډیر نا وړه او داسې ناسم دودونه لمنځي شي چې موږ او تاسو خلک پاخته دي نو دا باندې کې ویډیو غانی جوړ شي یو وخت نه یو وخت په ټولنه کې ډیر د غټ بدلون سبب ووسی نو په ټوله کې واینز ویډیو غانی لند ویډیو غانی ډیر مفید دي چې خلک جوړ کی
شفیع الله شباب وای ځینې ځوانان چې وړي ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام مهم نه بولي خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی
ویډیوګانې اکثر د ماته سي چې هغه زه په خپل سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګان نه کلیوالي رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیمه یو ویډیو خو خانه سي کړم ته ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي په دې ویډیو جوړک ما وس دې ما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یز نه جوړوم لکه ډیر سوچ فکر ته پکار دس خونه دې یو خندول دي خنده خو بوځ یو نیم کړي کې یو ځوانای په شي ټوکی شروع کړي ګاډي وړي خبرې کوي انور خلک متخان دي دس خونه دې یو خندول ته خو یو ټولنه ته یو سبق یو پیغام خورته ورک
خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري
هغه خولې مخ کې لیدنې چې باید ما ته خرم ټکما د گینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کوي چې کوي د زړه وکړي
پراونه هر شنبه څلور بجې او تکراری یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لنډ فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ښاغلی شمس خان، ځینې ځوانان په دې وروستیو کې لنډ فلمونه جوړوي، په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خپله دې دغه لنډې ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلي دي، دغو لنډو ډرامو په اړه څه وایس؟
بله، دا زه تعقیبوم، زه ګورم، بعضې وخت ته ډېر زیات زړه مې ډېر خپه کېږي، په شي باندې خپه کېږي، دا نه چې موږ سره هغه استعداد کوالټي نشته، دې باندې خپه کېږي چې دا تاسو وګورئ موږ څونه استعداد لرو په افغانستان کې، که موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو او که زموږ خپل سینماګانې وي، زموږ خپل سینما بخش کې خلکو کار کولو، نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو، دینه چې لکه یو تلیفون مانی چې یو ویډیو ته جوړې، خو خیر اخو یو تلیفون دی، خو ویډیو چې کله جوړې هغه کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبرې باندې خپه کېږم. هیله همیشه دا کوم چې کله امن راشي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغه کوي شي وکړي.
لنډ فلمونه ستاسو په نظر کومې ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي که دوی په هغو کارو کې کېدای شي تر دې هم ښه لنډ فلمونه جوړ کړي؟
په هر بخش کې خو هغه کمیو کاستي خو شته دی، لکه زم که فلم جوړوم نو هغې کې کمیو کاستي همیشه وي، نو از ا فلم میکر زما یو مشوره ده د کله چې دوی داسې یو کلپ جوړي یا داسې یو لنډ فلم جوړي او دوی اچي نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول مخکې د اډینس چا چې کتلې دي اوس نظر دی او بل خپل ځان سره ډیر لکه اغه وسی ریئل وسی ډیر اختیانو وسی چې ښه دا خو ما وکړ خپل تکې نه وګوره خپل پکې تا خپل ښکاری چې ادی کې شک کمی و ا کم یعنی کومنګ اونې سو او بل چې سي آستا آستا مونږ په کار وکړو نو هغه به تر کې دل روان دی، ول چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی، دا ایس وخت یو انسان نشي ویل چې زمام یو شی می جوړ کو زه بس پرفیکټ مو دا وشو، ایس کله نشي، دا هر ورځ به تر کې دل روان دی، به تر کې دل روان دي. نو امدی ته د خپل دا کارو ګوري خلګونه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریئل وسی چې دی باندې کارو کې دینم به تر ازي ان شاء الله.
فکر کوي دا غلند فلمونه به د یو ټولنیز تغییر سبب شي؟
ډیر زیات امدا اوس که تاسو ګوري ډیر زیات خلک دا ګوري امدا اوس امدا غلند فلمونه
بارہ کے کتاس تو ہم ڈی تقریبا دیو ملین ملین ویوز لری ڈیر زیات دیو خپل اڈینس لری ہم تے صرف چکارو کی دا ڈی زیات تغیرات روڑی زمن معاشرے کے لکہ خاص کر کے چستا پ معاشرے کے کم کم شیر روان دے تمغه ٹاپک راجی کی واغي منی ولن شیر جوڑ کے واغي خستہ گوندے جوڑ کے نو ہم تے کوی شاغي بن بزنس کی ہم خلق جذب کے و ہم خپل معاشرے دے پار کار کوی شت
دل پر چ مخ کی لاڑ شی خ کارو کی او ہم د دوی ژوند ور سره بدل شی دوی تسا مشوره صدا
پ تخنیکی لحاظ باید دیو خپل ځان اورسه کنه پی مونږ ډیر راحت استو په خا به چې ته یو خبر نه پیدې ته بلاړې یو چانه بده پښتنه او کړه غیبر د کتاب واس کو یا به زنګ والو زده خبر ټول میز نه تلی دی نت دې ستا غړترین استاد نت دې تک په لایټ نه پیګې تک په ایډټ نه پیګې تک په د کیمرې په انګل نه پیګې ډیر امدا اوس په یوټیوب کې دی فلم میکینګ کورسونه دی ته کینه دا وګوره صرف ډیر پاره چې خپل کار به تر کې لکه مخکې چې ما ویل کنه کینه خاصه د کیمرې انګل کې څو ګرته کمنټ کې لیکي چې ورستا کیمرې انګل خنه دی سیاستا ساوند خنه دی ستا ستا ایکټینګ خنه دی دغه نقصونه واخله ښه ځکه مې وکم ډیر آسان هاو ټو میک ا شارټ فلم ته ډیر آسانی باندې ته استاد ناست ته چې دغه څه وکړه تمغه معنی کار وکړه نن سبا هر شی ته وړ ډیر آسان شوی دی او هغه کار وکړه چې لکه چې فلمز موږ معاشري کې روان دي زمونږ ډیر خسر لیکوالان دي هغه سره کې نه کیو ته زنګ واغی نو مشوره واخلي څوک چې په دې فیلډ کې دی هغه سره خپل د ایډیا غانې شیر کړي
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تر بیا خو وخت ولرئ.